په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غلای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د پاکستان قومي اسمبلی لپاره د نننۍ او زمینی انتخاباتو تازه حال او په یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سرټکی نن د اکتوبر په 14 د قومي اسمبلی په 2 او د صوبایي اسمبلی په 3 څوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ. د ترکی د کورونو چارو وزیر سلمان سویلو د ترکی په شمال کې د سکرو په یو کان کې د 14 نن ورځ د وژل شو شمیر هغه وایي چې سروي خلکونو ته ورسېد. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د اکتوبر په 14 د قومي اسمبلی په 2 او د صوبایي اسمبلی په 3 څوکو زمینی ټاکنې روانې دي. دا ټاکنې به د قومي اسمبلی د مردان په 22 د 400 په 23 د پیښور په 13 د پنجاب صوبې د فیصل آباد په 13 د ننکانا صاحب په 13 د ملتان په 155 د کراچۍ د ملیر په 213 او هم د کراچۍ د کورنګۍ په 211 حلقه روانې کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کورمی قبیلی دلی په 45 حلقه کې د زمینی ټاکنې د خراب امنیتي حالاتو له امله ځنډولې دي. د قومي اسمبلی دا څوکۍ پس له هغې خالي شوې وې چې سپیکر راجا پرویز اشرف د روان کال د جولای پر 23 د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو استعفاګانې منظورې کړې. خیبر پختونخوا د بورډ آف ریوینیو ادارې د خیبر قبیلی دلی 83 میته په انتظامی توګه د سب ډیویژن درجه ورکړې ده. د یادې ادارې لخوا د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته پاستول شوی سرکاري نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د 83 سب ډیویژن به په 2 تحصیلونو باغ او پاینده چینا مشتمل وي. د 83 اوسیدونکو خبریال خادم خان افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د سب ډیویژن د درجې نه پس حکومت باید 83 کې د ټولو سرکاري محکمو دفترونو نظر تر سره پرانیزي.
کوکتل شي نو په سب ډیویژن کې کومې محکمې چې وي فل فلیج محکمې وي هغه په کار چې په دغه سیمه کې اوس په فوري توګه باندې د حکومت د اقداماتو چت کې چې دا ورسیږي او مطلب دا لته کې پرزې شي.
د خیبر ضلع مخکې په انتظامی توګه په درو یعنی لنډی کوتل جمرود او باډه سب ډیویژنونو مشتمل وه. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ته د کانګرس د کمپاین کمیټې د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ورستو سرګندونو په اړه سخت خبرګون خبدلی دی. د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار احمد په یو بیان کې ویلي دي چې د خارجه وزارت قائم مقام سکتر جوهر سلیم د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د امریکي سفیر ډونلډ بلوم د خارجه چارو دفتر ته راوغوښت او د امریکي د ولسمشر د بیان پر دې عمل کې ورته ډیمارش یا احتجاجي مراسل حواله کړه. عاصم افتخار زیاته کړه چې امریکایي سفیر د ځمکني حقیقتونو نه پرته او غیر منطقي بیانونو په اړه د پاکستان د مایوسۍ او اندېښنو خبر کړل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د هغوی په فکر پاکستان ښایي د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه وي چې په وینا یې ورسره موجودې اټومي وسلې غیر منظمې دي. د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت په مشرتابه کې د جمهوری نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانګزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. د حرکت پرانیت غونډه په انلاین توګه جوړه شوې وه. د غونډې ویان دین محمد مبارد راشیدی وویل چې دوی د سیاسي مذاکراتو له لارې د افغانستان د اوسني کړکېچ د حل په لټه کې دي. حنیف اتمر د طالبانو حکومت نامشروع بلل او ویل چې د اوسني کړکېچ حل لار د جګړې په دوام کې نه ده. تر دا مهال طالبان حکومت د دې حرکت په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. او وروستۍ خبر دا چې د ترکی د کورونو چارو وزیر سلیمان سویلو د اکتوبر په 15 وویل چې د ترکی په شمال کې د سکرو په یو کان کې د 14 نن ورځ د وژل شو شمیر سلویختو تنو ته ورسید. سویلو وویل چې تر دا مهال مو په مجموعي توګه سلویخت مړي شمارلې دي او 50 نورو ځانونه ژغورلې دي. هغه وویل چې د اکتوبر د 14 دا پیښه د ترکی د صنعتي پیښو په تاریخ کې تر ټولو مرګونی پیښه وه. د رسنیو د راپورونو له مخه ګمان کیږي چې په دغه کان کې اوس هم اور بلیږي. انادولو سرکاري خبري اجانس د چارواکو په حواله وایي چې د اکتوبر پر پسوارلسمه په دغه کان کې د دغه مرګونی پیخي پر مهال شوخوا 113 کسانو د ځمکه کې لاندې کار کولو. تر دا مهال د دې پیخي کړه لامل معلوم نه ده. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره په یو شمېر سیمو کې ضمني ټاکنې روانې دي. له خپلو خبریالانو تازه معلومات اخلو. هم نن بیا په لکی مروت کې د امن لپاره یو احتجاجي لاروین شوی دی، او بلخوا د سوات قومي پاڅون یو مشر ویلي حکومت په یوه هفته کې د دې سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات ونه کړل، دوی به خپل احتجاج لویو ښارونو ته وغځوي.
مونږ غواړو چې د سوات اختیار دې د سوات پولیس ته حواله شي. که په یوه هفته کې سفا پیل ته رانغی نو بیا مونږ درنه به کوو د اسلام آباد ته لور یا د پېښور ته لور.
او د خیبر تیرا درې ته د سب ډیویژن درجه ورکړل شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي حکومت باید زر تر زره په تیرا کې حکومتي ادارې فعال او د خلکو ستونزې حل کړي.
فل فلیج محکمې وی هغه په کار چې په دغه سیمه کې اوس په فوري توګه باندې د حکومت د اقداماتو چت کې چدا ورسیږي او عدالت کې پرزې شي.
د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د قومي اسمبلی د خالی شو چوکیو لپاره ضمني ټاکنې روانې دي. په پېښور کې هم دا انتخابات کیږي نن. لا غزه را سره خپل خبريال غلام غوث دا وخت ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث ستړي مشي درته وایو، او د پېښور کې خو انتخابات همیشه ډېر دغه ګرمه ګرمي جوړوي، نو نن څه صورت حال تاسو وکتل؟ بهر وتلی او د خلکو د غډون کچه څومره ده؟ بیا د کوم ګوندونو منځ کې مقابله ده؟ او هغه کاندیدان څوک څوک دي؟ امنیت په اړه څه اقدامات شوي دي؟ که دغه معلومات راته په لنډه توګه راکړي. آواز دې صحیح نه راځي غلام غوث. آواز دې اوس صحیح شو، مهرباني.
ما دا خبره کوله چې د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. تقریبا شپږ وزره چې کوم د پولیس چارواکو سره خبرې وکړي.
آواز دې بیا خراب شو غلام غوث.
ما په پوره امن ډول باندې
آواز دې خرابېږي، ډېر شور پکې راځي.
زه د خپل ځای دلته بهر پته نه لګي، دلته زه بهر یم، د یو پولیس سټېشن خوا کې نو.
ها اوس صحیح شو. اوس
امنیت هم دی، لګم دی، اوس صحیح شو. نو ما نظر ویلا چې سمرلی سر شکمې ټاکنې ته سيتي کې دي. نو هغه په نامال چې کوم دی، نو
دا فن کوي ولم غو سبیا دی. आवाज आवाज دې صحیح نه راځي یار. چې زه در غږ در باندې وکم بیا دې واه صحیح شي، او چې ته شروع شي بیا خراب شي.
خلي زه دا خپل زه بدلوم اوره کدا شي لګ.
منګ خالد خان ته لاړ شو، ته ځای بدل کړه غلام غوث ته بیا را شو. خالد خان زمونږ غږ درځي؟
جی بالکل، ستاسو غږ راځي.
او ستاسو غږ هم صفا راځي. نو دغه د پېښور په اړه مونږ د غلام غوث معلومات غسل، خو دغه غږ مونږ ته صفا نه دی. نو که تاسو معلومات لرئ چې دغه تا انتخابات شروع دي، د کومو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده، د خلکو د ګډون غږ کچه پکې څنګه ده، امنیت لپاره څه شوي دي، کلن راته وایي.
ډیر مننه. بالکل، څنګه چې تاسو ته پته ده، په خیبر پختونخوا د مردان شهزاد او بیا په پېښور کې دغه ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې دي. د سهار نه خو د اوټ اچولو یا کم خلک چې اوټ اچوي دا غي ریشو لکه دا غي په پولینګ سټېشن باندې موجود دي. کم وا خو اوس دغه زیاتیږي، او څنګه چې تاسو نو په پېښور کې د عوامي ژل پاټه حاجی غلام احمد بلور او د پاکستان تحریک انصاف عمران خان دای په منځ کې دغه مقابله ده. جماعت اسلامي حاجی محمد اسلم هم په دغه الیکشن کې برخه اخلي، او ځینې آزاد کاندیدان هم دا کیږي. خو بیا چې وګورو نو د دواړو ګوندونو د عوامي نیشنل پارټي چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ملاتړ وسره دی، جمعیت العلماء اسلام، پاکستان پیپل پارټي، پاکستان مسلم لیگ، نواز او اصحاب احمد خان شیرپو، او بیا په 13 کې د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف د کم الیکشن کې چې دغه کاندیدان برخالي د عمران خان او حاجی محمد اسلم ما خبرو کا د هغه د ګوندونو خپل کارکونان چې دی هغه هم په پولینګ سټېشن باندې دا څنګه چې په عام ټاکنو کې هلې ځلې دا غي نه زیات هغه چمتو په نظر راځي. ځکه چې دا د دې لپاره د ډېر د اهمیت ول، ځکه دا چې عمران خان په دغه کې ناکامه شو نو دا د دې لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. او دا عمومي وځ خبرو کمانو په خیبر پښتونخوا کې چې څومره دغه نن تاکنی کیږي چې 50% کیږي چې په مردان کې دي او که په پیښور کې دي نو دا ټول پولینګ سټیشن حساس ګرځول شوی دی. دا پولیسو او دا فوج زمزایونو کې دغه دری دی د پولیس سټیشن نه بار ولال دی. هیڅ داسې بد پیښه په پیښور کې نه راغله. او بیا هم لکه
خالد خان دا انتخاب د ټاکنی د ټاکنی تر څو وخت پکیږي تر مخام تر 15 بجو شپږ بجو پورې
دا الیکشن کمیشن چې کوم پریس ریلیز نن دا کله نه دا 8 بجو نه پیل شي دی او دا 15 بجو پورې به هیڅ دا وخت نه بغیر دغه دوام لري. خو د دې دغه وینا دا څنګه چې تیر ټاکنو کې هم لیدل شي دی چې کوم خلک پولینګ سټیشن ته نه نوځي او هغه دغه په قطار کې ولاړ یا د پولینګ سټیشن نه نه او دا هغه لپاره بیا وخت ورکول شي ورکول کیږي ځکه چې زه پینځو بجو نه ټیم ومړی نو چې ترسو هغه خپل رې نه وی ټولې نو دغه پروسه به دغه کم د اوټ اچولو
خالد خان
چې دغه باندې بندي کیږي.
خالد خان تاسو په دغه ټوله سیمه په الیکشن نظر دی مخکې هم د ارس کور کړی دی لیدلې کتلې دی خلک بیا چون په پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا کې د طریق انصاف حکومت ته نو ځنې خلک بیا دا نیو کې هم کوي چې په دې الیکشن کې د عمران خان چلته کاندید دی په دغه درو سوکو باندې نو وایي چې د حکومتي وسایل پکې کارول کیږي. دا تاسو په دغه اړه چا سره خبرې کړې دي یا خلک څه وایي؟
خو زه بالکل دغه خبرې هم کیږي په خیبر پښتونخوا کې چې کله دی په 400 کې هم د عمران خان لپاره جلسه کوله یا په مردان کې نو دا قوانین یا کوم اصول چې دي نو هغه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یا نور وزیران یا نور دغه څه چې منصب وسري هغه برخه نشي اغستي. خو په دغه کې دی ګډون کړی دی او د دې کم مخالفین چې دي نو دغه تورونه هم لګول دي چې دي د حکومتي مشينري په دې لپاره استعمالي لکه د پرمختګ کارونه دی اعلان کوي یا چې کم دی ته وزیر اعلی یا وزیران لال شي نو خامخا اثر لري. بل دا خبره هم کیږي چې زه خو د خلکو له طرفه خبرې دي خو دا الیکشن چې کیږي نو دا د صوبایي حکومت د اثر لاندې د غیظ کنټرول لاندې وي ځکه چې انتظامی د ضلع انتظامیه هغه دی سی وی یا کنور داسې هغه هم د دې هغه او بیا چې کوم د الیکشن سټاف سی لکه یو خو د الیکشن کمیشن د رفنا عملوي هغه وی او بل د صوبایي حکومت چې کوم چارواکي وي نو هغه نو په دغه بنیاد باندې خلک خبرې کیږي. خو بیا لکه کوګورو نو دا الیکشن څنګه چې ما خبرو کا لکه خاص کر د 400 دی چلته کې ایمل ولی خان د سنجر ولی خان جوی او د وانسی شلګون صوبایي صدر هغه ولال دی نو دا دی ډیر په دغه ځکه هغه چې هیڅ یو ګوند دا نه پرېږدي چې دې کې دی تګي درغلی یا دغه وسایل استعمال شي نو دا دی په دی باندې نظر دی او بار بار دا راکېږي نو دغه خو د خلکو راکې دي شي خو ماته هیڅ په نظر داسې نه راځي.
صحیح شمنه خالد خان مونږ به زو لاړ شو 400 ته لاغه زیاره سره خپل خبريال شبیر احمد جان په ټلیفون مل شوی دی. شبیر جان تا تم ستړي مشي وایو د 400 د انتخاباتو حال کرا کی چې ټاکنی شروع دي خلک راوتلي دي رائے اچوي انتظامات سدي امنیتی او نور
ډېر مننه بچا سر بالکل 500 کې هم سر داتو بجو نه دغه د ټاکنو عمل پیل شوی دی. د خلکو چې کوم د وټونو چولو شرحه ده هغه څنګه چې ما سره ملي ډېر زیات کم ده خو څه سمره وخت دی لګ لګ چې واقعي خو هغه شانتي د خلکو دغه په نظر نه راځي څنګه چې د نوماند جلسو کې ډېر خلک ګډون کو دا چې کوم د سیاسي ګوندونو خپل کسان دي کغه د عوامي نیشنل پارټي دا یا د پیډین کې نور شامل جماعتونه یا پاکستان تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي دي چې کوم کارکونان نه هغه راوت دي ځنه نیم روختري نه نیم روختري په دغه دوټونو عمل روان نه دي اوس لږ شي بولان چې موږ په یو رسلور پولیس سټیشن اوور ویډیو نو ډیر زیات په یو پولیس سټیشن چې کوم دی تقریبا 2500 وټونه پولیسو ته نارینو دا شند زنانو یو نیم سل دو سوا تر اوسه پورې دغه د خلکو د راوتو شرحه د ماسپښین نه پس چونکې ډېر خلک روزګارونه کوي د دیاړي مار دي هغې نه پس ماسپښین نه پس خلک روزي په دغه د وټونو عمل سر نه شروع شوی دی. د امنیت چې کوم دی وزه هغه تر دې د موسه پورې داسې بده پېښ مخې ته نه راغلي ځکه چې د پولیس شمېره هم ځای په ځای خډېره ولاړه ده. د زنانو پولیس سټېشن هلته زنانه پولیس اهلکارانې په ځای کړي دي دغه شان د نارینو په هغې نارینه ولاړ دي. نو دغه د امنیت وزه هم اوسه پورې داسې بده پېښ نه راغلي او د وټونو عمل هم روان دی چې تر پنځو بجاري
او ایمل ولی خان ولارد د عوامي نشتل غوند او زیاده د پی ڈی ایم سپورټ ور سره د ملاتړ په مخالف کاندي د عمران خان دغه ته هم کنه
بالکل دلته کې ایمل ولی خان ولارد د ان ایس ایل سیستم نه چونکی دا حلقه دا چې د دپلار سردار ولی خان او په وړاندې درې ته دې نه د قانوني سمله سوفي ګټلې ده او دې وخت په دې ولر دی او د پی ڈی ایم چې کوم خلک دي په دې وجه هم دې حلقې ته ډېر زیات اهمیت ورکړل کیږي چونکې د وری باغ او د سمیر علي خان حلقه ده دغه شانتي د پی ڈی ایم چې څومره شریک جوړې دي عبدالعزیز مولانا فضل الرحمن هم راغلو د پامیوتن پټیش کې توکن هم راغلو او دا د پاره کمپین کې برخه اخیستې ده. او د دې نه علاوه د جمهوریت اسلامي مجیب الرحمن ولر دی او د مزدور کسان پارټي نه سپرلي اگرلی ولر دی د سلور کاندیدان خو مقابله په کارا
عمران خان او ایمل ولی خان روانه ده. صحیح صحیح مننه شبیر احمد جان و سرود 400 نه اوس په اوریدونکو مردان کې هم دغلته چې کومه د کمی سملې دغه د حلقه ده هلته هم زمینی ټاکنه روان دي او خپل خبريال عظمت علي اشاره سره راغله دي. عظمت جان ته هم سلامونه وایو او که د مردان د الیکشن حال راکی بهر وتلې ګرځیدلې په پولینګ سټېشنونو چې څه انتخابات څنګه روان دي خلک راوتلې دي رائے اچوي انتظامات څنګه دي امنیتی انتظامات بیا څنګه دي
ډیر مننه بچا صاحب. د کوم چې نن زمینی الیکشن روان دی په هغه کې چې ان دویشتم ان 22 کوم دی هغه د مردان کنسټیټوئنسی دی ولته کې سهار د 8 بجو نه چې کوم د پولینګ عمل دی هغه روان دی او کوم چې به تر د 5 بجو پورې روان وي. دغه کوم چې سیټو هغه د وزیر مملکت کوم چې پاکستان تحریک انصاف ولی محمد خان هغه د استعفا وروسته دغه خالی کړی شوی او اوس په دې ټیم باندې په ان 22 باندې د چکم زمونږه په خوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا د پی ڈی ایم مشترک امیدوار مولانا محمد قاسم ترمنځ مقابله روانه ده. او د ووټینګ حوالی سره خبر وکړو نو ډیر کم تعداد کې خلک اسې هم ویل کیږي دا چې د جنرال الیکشن په نسبت په زمینی الیکشن کې چکم ووټرانی یا کسان بیا کم راځي. خو بیا هم نن چې موږ کوم د سحر نه اوسه پورې کوم پولینګ سټېشن ته موږ لاړو کاغه د زنانو دي کاغه د نارینو دي ولته ډیر زیات کم تعداد کې خلک راوتی دي او ډیر کم خلک چې کوم دی هغه ووټ پول کوي او بیا د هغه په نسبت باندې زنانو چې کوم پولینګ سټېشن دي الته کې هم ډیر زیات کم
تاسو ووټینګ پول کوي. عظمت جان تاسو د ګوندونو دغلته چې کوم دغه دی غړي په پولینګ سټېشن باندې موجود وي هغه یې سوي چې د خلک ولې داسې کم راوځي یا دی به ګڼت پر راستلو کې کامیاب شي؟
بالکل پرون ابل رسپوري چې کله کمپین د ختمېدو اخیری غړې وي تر هغه پورې ک د پی ڈی ایم کارکونانو او ک د پاکستان تحریک انصاف او یا د جماعت اسلامي چې کوم امیدوارانو یا داغوی کارکونانو هغه به ډور ټو ډور کمپینز او دغه شان ته چې کوم کارنر میټینګز دی او په هغه کې دغه خبره زیاته کوله چې یاره چې څومره هم په زیات تعداد کې خلک چې کوم راوځي نو دغه الیکشن چې کوم دی هغه کې به د نتیجې چې کومه یې هغه به بل شانتي خو سحر نه بیا موږ ګورو خلک لګیا دي کم کارکونان دي امیدواران دي هغه کورونو ته چې کوم ووټران دي هغه پسې ګاډي بوزي او دلته نه راوړي او د چې کوم پولینګ سټېشن دی دلته راوړي الته کې دغه چې کوم ووټ ته هغه غي پول کې هغه برستو بیا هغه کورونو ته واپس هم دي. خو بیا هم چونکی یو خدا د چې سحر وختي دي اتوار چټي دا چټیم نه نو خلک لګ د کورونو نه لګ لیټ روزي یا مطلب هغه دا وای چې 15 بجو پورې وخت نه دا کیدی شي چې دا سلسله چې کوم د وټونو ده لګ او ځندول شي تر د 15 بجو پورې خلک را رواني مونږ چې کله دلته کې د کم پریزایډینګ افسران دي یا عمل دلته کې د الیکشن کمیشن د داغي شرم چې خبرې کو ناغي وي چې تر د 8 بجو نه والی تر د 12 بجو پورې چې کم تعداد وو د ووټرانو ډیر زیات کم وو یعنی کې زیو پولینګ سټېشن ته لړم هغه د زنانو پولینګ سټېشن دی الته کې اوسه پورې صرف 15 ووټ چې کوم دی پول شي لکه سهار 8 بجو نه تر د 12 بجو پورې صرف 15 ووټونه چې کوم دی هغه د زنانو پول شي وي.
نو اوس رو رو چې کوم دي نو خلک را روان دي د پولینګ سټیشن ته دلته کې هغه خپل ووټ چې کوم دي هغه کاست کوي که د ان ای بای سره د ووټرانو حواله سره خبرو کوو تقریبا دلته کې لسلو لکه او یو او یازره نزيات ووټران دي دلته کې په کوم کې چې 2,30,000 نارینه ووټران دي او 2,00,000 تقریبا هغه د چې کوم زنانه دي هغه ووټران دي بل چې کوم
ډیر مننه عظمت علی شاه د مردان نه موږ ته معلومات راکول الته ټاکنې روان دي زمینی د قومي اسمبلی لپاره اوس په لاړ شو کراچۍ ته لا غځای را سره خپل خبریال نیاز علی عمل شوی دی نیاز علی جان ته تم ستړي مشي وایو او کراچۍ کې که راته معلومات راکې چلته په څو حلقو فکر کوم دوه حلقې دي د کراچۍ چې الته انتخابات روان دي که څنګه نیاز علی زمونږ غږ درځي
بچا سے بالکل ساسو کا گراسی مائی کمنگا اور دن کو تو ایو چے نن سنگ دا خیبر
ستا واس سملے دا سبئی سملے پ خال ستا واس کٹ کی گنی ازلی آواز دے کٹ کی آواز دے راشی خوبیا کٹ شی کنا
مائک زمنگا گراسی منگا اور دن کو تو اینو پ کراچی کی نن ہم پ دو حلقو منے دا قامی سملے چ دو خالی سوکی دی پاگے منے ٹاکنی روانی دی او سار دا تھو بجونا دو اٹھنو اچولو دا عمل چ دے شروع شوے دے اسنګ چې منګ نور او ریدون کو وسوای ته فیور پختونخوانو په کراچي کې هم دغه صورتحال چې تر اوسه پر ډیر خلک چې مخ کې ومن په بلدیاتی ټاکنو کې یا په ضمني ټاکنو کې یا په عام ټاکنو کې دل چې خلکو په قطارونو کې ولاړو رش کو نو هغه رش چې کم دی نشتی دوه حلقې دي دلته یو د حلقه ان 237 او بل د حلقه ان 239 په دې دواړه حلقو باندې یو خود پخوانی وزیر اعظم شید عمران خان د پی ټی آی د طرف هغه پخپل د دې حلقو نه چکم دی کاندید دی او داغه مقابله بیا د ایم کیو ایم پیپلز پارټی د کاندیدات سره ده په 2018 کې چکم عام انتخابات شوی نه دي دواړه حلقو نه د پی ټی آی یو امیدوارو اکرم چیما او بلو جمیل پروج نو هغه د دې ځنه چکم دی کامیابی چکم دی ترلاسه کړی و خو چې بیا سخت کال په اپریل کې لکه څنګه چې هغه د سمندې نه استعفا ورکړه ورسره بیا سپیکر چې کوم دی الیکشن کمیشن دا غو استفاقان چې کوم دی منظور کړی نو دا هغه څوکۍ دي چې نن په بیا چې کوم دی ټاکنې رواني دي که دلته موږ وګورو د پیپلز پارټی چې دا وایي دلته واکمن حکومت ته یا نور سیاسي ګوندونه دي ایم کیو ایم دی پی ایس پی دا او د مذهبي حلقې تحریک لبیک چې کوم دی دا وایي هم دلته ډیر زیات ووټ بینک ته او هغه د دې سیلاب د وجه چې کوم دی هغه سي میټینګونه یا خپل الیکشن د پاره چې کوم مهم دي نو هغه نه دی چلولې البته تحریک انصاف چې کوم دی هغه سو واره دلته جلسې کړې دي دوره ځوړا دي هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل راغلی او دلته چې کوم دی جلسې کړې اخیری جلسه یې دلته کړو خپل کو ته دا ویلو چې دا وی امیدوار لږ غلط دي چې کوم دی په دې الیکشن کې هم چې کوم دی ووټ ورکی د امنیت لپاره چې کوم دی الیکشن کمیشن د وو زر نه زیات پولیس رینجر چې کوم دی ودرول دي فورس چې کوم دی هغه سټینډ بای دی فورس دلته نشته خو صرف موجود دي که حالات خرابيږي نو هغه بیا چې کوم دی دلته راځي باچا سي
تر اوسه خود نام نه کوم پیخه مخ ته نه درغلی تاسو ته معلومات نشته
باچا سي په دې دوه حقوق خو تر اوسه نام نه پیخه مخ ته نه درغلی البته سیاسي ګوندونو دا تور ضرور لګولې دي چې ځای په ځای په پولینګ سټیشنو ته کوم سامان دی مټیریل دی هغه په وخت نه دی رسیدلی خو په دې اړه چې موږ دلته د اجاز انور چوهان چې صوبای الیکشن کمیشن دی هغه نه پښتنه وکړه نو هغه دا ویل چې په ځنی پولینګ سټیشنو کې دا د خلکو شکایت چې کوم دی مخه ترغلې خو موږ په فوري پاګه باندې ګامونه پورته کړی دی هغه سامانونه یا هر څه چې وو که بلټ پیپر یې کار چې وو هغه تر رسیدلی دي نور د خلکو په یو بل سره د شخړو یا جګړې داسې څه شکایت یا خطه چې کوم دی تر اوسه مخه ته نه درغلی بل چې په ګنشمیر کې خلک لا اوسه چې کوم دی راوتلی هم نه دي
سید ډیر ډیر مننه نه ازلی موږ ته د کراچۍ د زمینی ټاکنو حال وکړو او سوردونکو داسې خبرونه چې په لکی مروت کې نن خلک راوتلی وو د امن لپاره د یو لاریون کړه د احتجاج کړه ده نو عمر وزیر چې زمون خبريال دی پسیمه کې غره سره په ټلیفون راغله ده وزیر سپتا تم ستړي مشي وایو کلن راته وایي چې د احتجاج لا هم روان دی د لاریون کنه ختم شو دی څه غوښتنه وکړه د لکی خلکو
مننه هارون بالکل په لکی مروت شار شه لکی مروت کمین شار دی پدغه کې دغه لاریون نو وشو چې هغه سره ته ورسېدو دغه د لکی مروت ولسی په سون د سیوري لاندې چې کم دي تر سره شو چې پکې غنو عام ول سو دغه رنګ سیاسي او سماجی کارکونانو غډون وکړ دوی د امن لپاره شعارونه ورکول په شعارونو کې دا سرګندونه کول چې ولې پښتون نشته سیمو کې د لکی مروت په غډون امن نشته او د حکومت د دې امنیت لپاره ذمہ وار دی او حکومت باید د دې ترهګرې پیښو مخه ونیسي او دوی دا هم تورونه پورته کړي چې په لکې مروت کې مشکوکه وسله وال ترهګر راغلي دي، باید حکومت د دې په ضد باندې ګامونه پورته کړي. او دوی دا وویل چې دغه احتجاجي لاریون چې کم دی په پښتون مېشته سیمو کې چې کم دامن لپاره احتجاجونه روان دي، دا د هغې تسلسل دی.
څومره خلکو په دې لاریون کې چې ګډون وکړ اندازه شته؟
په دې کې سلګونه خلکو په دې کې ګډون وکړ، او دغه رنګه د حکومت چې کوم ورژن دی هغه اړه به هم دومره وان چې په لکې مروت کې چې موږ د غلطه د امنیتي ادارو د پولیسو سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې بالکل د غلطه اکثره وختونه کې په پولیسو باندې بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، خو امنیتي ادارې او پولیس چې کم دي چمتو دي د وسلوالو ضد یې کاروایی روانې دي روزانه په بنیاد باندې، او چاته اجازه نه ورکوي چې د غلطه امن خراب کړي. خو له دغلته چې کم زلګونه خلک راوتي وو، دوی دا غوښتنه کوله چې حکومت د دې امنیت لپاره ذمہواره دی او په ټولو پښتون مېشتو سیمو کې باید کلک ګامونه پورته کړي د وسلوالو مخه ونیسي.
صحیح شو. ډېره مننه عمر وزیر او اوریدونکو زموږ خبریال. په دغه امنیت په موضوع کې پاتې کیږو، یو رپورټ هم لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د خیبر پختونخوا د سوات د امنیت پر مسله خبرې او په غړې ځینې پریکړې کړې دي. د سواد د قومي پاڅون مشران وایي چې که د دې سیمې د امنیت لپاره جدي کار ونه شو، نو دوی به خپل احتجاج د پاکستان لوی ښارونو یعنی اسلام آباد په اوله کې اسلام آباد او پېښور ته کېدای شي چې وغځوي. د سواد په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې له تېرې څه مودې راهیسې د نامنې پېښې کېږي. د دې نامنه حالاتو لپاره بیا صوبایي او مرکزي حکومت پر یو بل تور پورې کوي. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې د اکتوبر په 14 اجمنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې بعد د ترهګرې مخه نیسي او د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره بعد د ترهګرې ضد قومي ادارې یا نیکټا ته مرکزی کردار ورکړي. د وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون نورو لوړپوړو استخباراتي چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو هم برخه واخیسته. آیا حکومت به د نیکټا په راجوندي کولو سره د ترهګرې مخه ونیول شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي او خبریال مشتاق یوسفزي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د یوې مؤثرې کړنلارې په جوړولو کې جدي نه دی.
دا څنګه چې په 2007 کې مسله شروع شوه وه، په وخت کې په لوکل سطح باندې کېده شوله چې کوم لوکل مسټیک دی آیل کولی شوله، په هغې بې وسه شو، بې اختیاره شو، او بیا نوبت دې ته راغی چې بیا غټې غټې پرشنې وشولې او جهازونه سیسټم پکې استعمال شولو او بیا هم مسله حل نه شوله. زما په خیال باندې اوس هم مرکزی حکومت لگیا دی ایسے گپ لگی مور جی پسوات کے پولیس تا دے کاؤنٹرزم ڈپارٹمنٹ تا دے او هغه ډېر پایل دی نتا سو کو پولیس ته اختیار وای کنو زما په خیال باندې چې په یو څو ورځو کې وتاه سره ټول مسله حل کړو. څنګه چې په نورو ځینو کې سیول انتظامیه به اختیار ده، نو دا شانت کې په سواد کې هم لوکل پولیس سره انتظامی سره هیڅ اختیار نشته.
دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې د سواد په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د ترهګرې ضد ستر احتجاجي لاریونونه ترسره شوي او ولس له حکومته د خپلې ذمهواري پوره کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه د سواد قومي پاسون یو مشر پواد خان وایي چې حکومت تش بیانونه خپروي او په سواد کې خلک د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دي. نوموړی نور وایي
شل ورځې پکې انټرنیټ بند شو، د هغې شاته دا خبرې وې چې د دې خلاف څه آپریشن روان دی که سړی تقریبا 3 بریګیډ فوج راغلی و، خو د هغې هم څه ریزلټ راونوتو. بیا بل ورځ دی وایي بیان ورکو چې هغوی واپس لاړل، نو چې هغوی واپس لاړل نو زما په خیال بیا خو د نور اکشن څه ضرورت نشته. مونږ دا غواړو چې د سوات اختیار دی د سوات پولیس ته حواله شي. مونږ څه وخت ورکړی دی؟ یو هفته ټایم مونږ ورکړو چې یو هفته کې دا حالت که پرس کسیټ نه شو، ځکه چې د دې د وینا مطابق چې دی نو هغوی وایي 15 کسانو، او دغه یو هفته ده که په یو هفته کې سپا پلین سره نه، نو بیا مونږ درنه به کوو د اسلام آباد په لور یا د پېښور په لور.
بلخوا د پاکستان د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار دی او صوبایي او مرکزی حکومتونه د خراب امنیت ذمہواری په یو بل ور اړوي. د سوات قومي جرګې یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې امنیت پر ځای کول د ریاست ذمہواری ده او د جرګو او کمیټو په جوړولو سره حکومت باید له خپلو ذمہوارو سترګې پټې نه کړي. نوموړی نور وایي
یو وار خو دوی د طالبانو سره د مذاکراتو چې کومه ډرامه جوړه کړه، دا په کار وه چې حکومت کړی وای، پټاګې کړی وای، د پارلیمنټ او منظوری کړی وای، هغه ونه کړه. نتیجه دا شو چې دا حالت دلته بنګ ته پیدا کړه او دا شهت او یاره چې کوم دی په دې وطن کې فرق را اوس هم موږ دا وایو چې دا په سرکاري جرګو نه کېږي نه په سرکاري کمیټو باندې کېږي. ولس چې کوم دی چې ته کمیټې جوړه کړې او امن به تر والې نو چې زه کمیټې جوړه کړم بیا ستا د پوسټ څه ضرورت دی، ستا د پولیس څه ضرورت دی، ستا د ریاست د نورو ادارو څه ضرورت دی.
د یادونه وړ ده چې په سوات او اړوند سیمو کې د تیر سمودې نه د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي او د امن کمیټو د غړیو په ګډون تیر ونه د یو سکول په ګاډي په وسلوال برید کې د ګاډي ډرایور وژل شوی او دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي.
د شاهین بنیری رپورټ او لن خبرونه بوورو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. مجید بابر را سره دی بلند خبرونه اوري.
نن د اکتوبر په 14مه د قومي اسمبلی په 2 او د صوبایي اسمبلی په 3 شوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کورمې قبایلي دلی په 35مه حلقه کې د زمینی ټاکنې د خراب امنیتي حالاتو له امله ځنډولې دي. د قومي اسمبلی دا څوکۍ پس لاغي خالی شوې وي چې سپیکر راجا پرویز اشرف د روان کال د جولای پر 23مه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي استعفاګانې منظوري کړې. د خیبر پښتونخوا د بورډ اف ریوینیو ادارې د خیبر قبایلي دلی 83 ته په انتظامي توګه د سب ډویژن درجه ورکړه. د یادې ادارې لخوا د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته پاستول شوی سرکاري نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د تیرا سب ډیویژن به په دوو تحصیلونو باغ او پاینده چینه مشتمل وي. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ته د کانګرس د کمپاین کمیټې د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ورستو سرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. د خارجه دفتر ویان عاصم افتخار احمد په بیان کې ویلي دي چې د خارجه وزارت قائم مقام سکرتر جوهر سلیم د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د امریکي سفیر ډونلډ بلوم د خارجه چارو دفتر ته راوغوښت او د امریکي د ولسمشر د بیان پر دې عمل کې ورته ډی مارش یا احتجاجي مراسل حواله کړه. د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او په چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت په مشرتابه کې د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. د ترکی د کورونو چارو وزیر سلیمان سویلو د اکتوبر په 15مه ویل چې د ترکی په شمال کې د سکرو په یو کان کې د 14 نوروستو د وژل شو شمیر 30 تنو ته ورسېد.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي د هیواد اټومي وسلې خوندي او د نړیوال ادارې له معیارونو سره سمې دي. نوموړي دا څرګندونې لاغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اکتوبر پر 14مه وویل د پاکستان اټومي وسلې غیر منظمې دي. بلاول زیاته کړې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر به په دې اړه د رسمي دریځ روښانولو لپاره ورغواړي. بلخوا د پاکستان د توانایي وزیر هم د امریکایي ولسمشر بیان بې بنیاده ګرځولی دی. خو په اسلام آباد کې د چارو یو پوه وایي نړیوال د پاکستان پر پوځ باور نه لري، نو ځکه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه وخت په وخت شکونه څرګندوي. تفصیل د ګلیاس په راپورټ کې.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې حکومت پریکړه کړې چې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم به د اټمي وسلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د سرګندونو په اړه د رسمي دریض لپاره راغواړي. بلاول بټو زرداری د اکتوبر پر 15مه په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان اټمي اساسي د اټمي انرژي نړیوالې ادارې له معیارونو سره سم په امنیت پوره دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د دوی په فکر پاکستان خای د نړۍ یو له تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه وي چې په ویناي ورسره موجودي اټمي وسلې غیر منظمې دي. ولسمشر بایډن دا سرګندونې د اکتوبر پر 14مه د کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس کې د ډیموکراتیک کانګریشنل کمپاین کمیټې استقبالیې ته د وینا پر مهال کړې. د بایډن دا وینا سپینې ماڼۍ په خپل ویب پاڼه د اکتوبر په 14مه خپور کړې دي. په دې کې د ولسمشر جو بایډن په حواله ویل شوی چې آیا چا فکر کړی چې موږ به په داسې حالت کې یو چې چین هڅه کوي خپل رول د روسیې، هند او پاکستان له پلوه معلوم کړي. ولسمشر بایډن په خپل وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ په حواله ویل چې له نوموړي سره یې زیات وخت تیر کړی او ورته معلومه ده چې څرنګه معامله وکړي. بایډن ویل دا یو سړی دی چې پوهیږي چې هغه څه غواړي خو د ستونزو خورا لوی لړۍ لري. ولسمشر زیاته کړه موږ دا څنګه اداره کړو، موږ دا څنګه په روسیه کې د څه په پرتله اداره کړو، او هغه څه چې زه یې فکر کوم شاید په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي هغه پاکستان دی چې پرته له کوم یووالي اټمي وسلې لري.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په رسمي توګه د ولسمشر جو بایدن سرګندونو په اړه سندي ویلي. خو ډان ورسپانی د وزارت وایان عاصم افتخار په حواله خبر ورکړي چې د بیان جاج اخلي. خو د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر خرم دستګیر په ګوجرانواله کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان په اړه کوم شکوک او شبهات سرګندونې کړي هغه بیخي ناسمې دي. د زیات اکړه
میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب
زما معلومات د هغه وخت چې کله زه د دفاع وزیرم د پاکستان د ایټمی وسلو د خوندیتوب تصدیق نړیوالو ادارو یو واره نه بلکې سو واره کړي. د پاکستان کمانډ او کنټرول سیستم بالکل خوندې دي، د نړیوالو معیارونو مطابق دا محفوظ دي. نو د امریکا د ولسمشر بیان بے بنیاد ده.
پاکستان د 1998 کال په مئی میاشت کې ایټمی طاقت جوړ شو کله چې د هند ایټمی چاودنو په ځواب کې د بلوچستان په چاغي کې ایټمی چاودنې وکړې. د پاکستان جوهري وسلې څومره خوندې دي؟ د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې ایټمی فزیکس پو پرویز سود بای د اکتوبر پر 15 مشال اړتیا ویل چې د ایټمی وسلو خوندې ساتلو معلومات ډیر پټ وي او په دې اړه اټکل کول بې ځای دي.
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں سوائے وہ لوگ جو ایکچولی
پدیڑا سوکھم سے نشویلے یوازې هغه خلک چې د دې مشر وي ځکه چې دا هغه راز وي چې بهر والا او معلومې دي هم نشي. دا صرف د پاکستان خبره نه ده بلکې په نړیواله توګه یو اصول دی چې معلوم شي چې اټمی وسلې چرته دي، څومره دي او د دې مشري څوک کوي. نو بیا حریف هیواد له دې ګټه پورته کولی شي ځکه د دې پوښتنې ځواب ورکول ممکن نه دي. خدا خبره مونږ ته معلومه ده چې په اوس کې دننه اختلافات موجود دي. ټولو ته معلومه ده چې څرنګه یې ترهګرو سره مذاکرات وکړل، په کوم وخت کې ترهګرو خلاف کاروایی به کار و هغه وخت یې ونه کړه. نو ځکه څوک هم د پاکستان په پوز اعتبار نه لري چې هغه کوم پلو دی.
د پاکستان ایټمی انرژي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په هیواد کې د جوهري توانایي درې کارخانې یا بټۍ دي. په دې کې دوه په کراچۍ او یو په چشمه کې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان های کورټ د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی مړې په خاران کې خاورو ته سپارل شوی دی. د نوموړي پر وجنه د بلوچستان وکیلانو احتجاج کړی دی او په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. بل پلوه د بلوچستان حکومت د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیشن ټاکلی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه کې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د دې ګډ کمیشن څارنه به د ترګري ضد اداره د سی ټی ډی پولیسو مرستیال مشر کوي. په دې پلټنه کې به د پولیسو سرحدي عسکرو په ګډون د آی ایس آی او د فوج چارواکي هم برخه اخلي او خپل رپورټ به په 13 ورځې دننه کې حکومت ته ورکړي او بیا به حکومت رپورټ د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړي. بل خوا ته د بلوچستان های کورټ د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانسی مړی د اکتوبر په 15 نیټه په خپل اباګنی ایدره خاران کې وخاورته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د بلوچستان اسمبلی غړي ثنا بلوچ، د مکران ډیویژن د فوج کمانډر یاسر نواز، د مکران ډیویژن کمشنر سیف الله کیتران او نور چارواکو ترڅنګ قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. د بلوچستان پخوانی چیف جسټس د اکتوبر په 14 او 15 منځنۍ شپه د مخسن د لمانځه پر مهال د نصرګند وسلوالو کسانو لخوا په خاران کې د کور و څنګ ته نږدې په یو مسجد کې وژل شوی وو او د هغه د تره زوی په دې پیښه کې زخمي دی. پر پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو لخوا سخت احتجاج شوی دی او د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې تر 3 ورځو پورې د ویر کولو لړۍ پیل کړې ده، کوم چې به د اکتوبر ولسمې نیټ پورې روانوي او دوی به سبا ورځ هم و عدالتو ته نه وړاندې کیږي. د کوټ په عدالتو کې وکیلانو پر لاسور تور ټوکران تړلي او تور جنډې رپولې دي. پر دې مهال ځینو وکیلانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلوچستان حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي چې له امله دغه ناوړه پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل وغړی عصمت الله اڅکزی راته وویل
دا ډیر ظلم او ډیر زیاتوب وسلو دا د نن سنت دی. د لس مزل اسکار سره د دې صبح حالت خراب دی. دا وایي کم چا وشتل دی دغه خلاف کاروایی وسی. دا ډیر غټه ثانیه ولا مج درې ورځې څوک اعلان شوی دی که ججان دي وکیلان دي مج ګرد غمزه دی یا دا کم سي مقتدر قوتونه دي حکومت یا زموږ ادارې دي هغه ته دا پیغام وسي پرامن احتجاج دي کم خلک شر پسندان دي دا حکومت د پاکي حکومت صوبایي حکومت د دواړو ذمہداري ده چې هغه مج د سو کلو سناریو یو یوم څوک په دکې دغه نه شي
دغه ډول د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن له لوري هم د بلوچستان د امنیت بیا په خاصه توګه په دې وروستو کې د امنی پر پیښو باندې خواشنی څرګنده شوې ده. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف هم د بلوچستان های کورټ د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزی پر وژنه خواشنی څرګنده کړې او د بلوچستان حکومت ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیوسي. د نوموړي لخوا د اکتوبر په 15مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د امنیت پر وضع باندې خفګان ښکاره شوی دی او د بلوچستان حکومت ته ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت په خاطر د ترګرو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته د نصرګند ځای څخه پر ټولنیز رسنۍ په خپور سوي یو بیان کې د بلوچي وسلوالې ډلې بي ال ای لخوا د پخواني چیف جسټس محمد نور مسکانزی د وژنې ذمېداري قبله شوې ده. په بیان کې زیاته شوې ده چې په کال 2014 کې د خوزدار په توتک سیمه کې یو اجتماعي قبر ښکاره شوی و په کوم کې چې د لادرک بلوچانو یو نیم سل مړي میندل شوي وو. پر دې باندې د لادرک کسانو د کورنۍ لخوا مقدمه هم شوې وه لیکن د محمد نور مسکازی په مشرتابه کې کوم عدالتي کمیشن جوړ شوی و. هغه په خپل رپورټ کې ویلی وو چې دا کسان په یو قبایلي دښمنۍ کې وژل شوی دي چې شمیره یې ولس ښکاره کړې وه. د بلوچي وسلوالې ډلې د دې وروستي بیان په اړه د حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي او نه هم د دې پیښ سره سره د مستونګ د پیښ په تور کې څوک نیول شوی دي. په کوم کې چې د اکتوبر په 14مه نیټه د سړک په غاړه د ریموټ کنټرول بم د چاودنې له امله څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دا دا خیبر تیرا دریتا دا سب ڈویژن درجہ ورکل شوی دا خیبر پختونخوا دا محصولات و املاک و ادارے دا اکتوبر پر پینزل سما مشال ریڈیو تا دے اقدام پخلے کڑے دے تیرا تیرا چے پخوا پکے کم انتظامی ڈانچا موجود نہ وا اس بدل انڈی کوتل باڑے او جمروت پچیر د سب ڈویژن حیثیت ولری د تیرا اوسیدون کی وای دے کار تا خوشحال دی خوغاڑی چے حکومتی ادارے زر تر زرا ایسی مت لاڑی شیو د خلق د ستونزو حلولو په مخه عملی کار شروع کړي. فرهاد شنواره رپورٹ را کوي.
د خیبر پختونخوا بورډ آف ریوینیو اینڈ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا محصولات و املاک ادارے د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته په یو رالی ګلی نوټیفیکیشن کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیرا درې ته باقاعده د سب ډیویژن درجه ورکړې. تیرا سب ډیویژن به دوه تحصیلونو باندې مشتمل وي، یعنی باغ او پاینده چینه سیمه تحصیلونه وګرځول. د ادارې په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلی چې تیرا سب ډویژن 1.8 مربع کیلومتره ساحه لري او 2010 سرشمیرنې مطابق آبادی 2,08,000 نفوسو نه هم پورته شوی. د تیرا ولسی وګړو دا یو ښه ګام بللی او دوی ویلي چې اوس په کار د سب ډویژن د کچې هغه ټولې ادارې پکې جوړې کړل شي چې کومې په نورو سب ډویژنو کې جوړې شوي. د باډي او تیرا په چارو نظر لرونکی باریال خادم خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا خلکو د انتظامی ډانچې ته ډیره اړتیا لرله.
کو کتل شي نو په سب ډیویژن کې کومې محکمې چې وي فل فلیج محکمې وي هغه په کار چې په دغه سیمه کې اوس په فوري توګه باندې د حکومت د اقداماتو چت کې چې دا ورسیږي او مطلب دا ولته کې پرځې شي لکه غټه خبره نادري خبره وکړو چې د تیرا کوم خلکو هغه به سل کیلومتر زیات فاصله صرف د شناختي کارت جوړولو لپاره نادري آفس شو یا ټي ام اي محکمه شو دینه علاوه سیول هسپتال هم چې کوم د سب ډیویژن یو حصہ وي دغه نه علاوه زراعت شو یا اریگیشن شو یا بلڈنگ شو یا نور چې څومره هم د سب ډیویژن سره تړلې محکمې دي دا په فوري توګه باندې چې الته کې خپل دفتری امور سنبال کی او داسې ځنې حادثات راشي نو هغه پوسټ مارټم رپورت ته وګوري نو پوسټ مارټم رپورت الته کې نه کېدلو دا هغه مسلې دي چې دا په ډیلی بیسس باندې چې کوم دی هغه نمودار کېدل شي او دا هغه د دفتری امور ضروری وي چې باغې کې برخه واخلي نو د دې د نشټوالي له وجې نه به مقامي خلک چې څومره د تیراو هغوی ته به ډېر زیات مشکل وو.
د تیرا برو کمبرخیلو یو قومي مشر کاری نورنګ اپریدی وایي چې دوی سب ډیویژن حیثیت ته خوشاله دي خو په کار د سهولتونه هم ورکړل شي.
د عوام د فور دا ټول د خوشحالۍ خبرې کاغه تحصیل وي کاغه توڼا وي کاغه هر یو دفتر وي خواکو راځي کېږي نه تحصیل سره د هرې محکمې یو خپل دفتر په کور دی لمبرې خبره ده د بوړې نه تر ماستا کا پیر روډو سره مکمل خراب ته نه جوړیږي. دوه توی نه په روان شه په یوه قوم کې کاغذ خیل دی که شلوبار کمبر په یوه قوم کې نشته. دریم د تور تو تارو قبر پیری چې زیرا کورم سره د کمبر خېلو دی او پردی یو بونډری دو تر یغه پیر او خلیا یې ثبوت نشته. نو مو خلټو ما روما دی ډیر به سور دی ژوند رزګوري نشته.
خیبر ضلع په دریو سب ډیویژنو یعنی لند کوتل جمرود او باډا باندې مشتمل واخ وسط کې د تیرا سب ډیویژن اضافه هم وشوا. تیرا ذرا د پیښور نه په خو 60 کیلومتر فاصله باندې پرتا غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی او رگزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. په تیره بدمنه کې د تیرا اکثره برخې د وسلوالو په ولکه کې وي او کومه انتظامی ډانچه پکې نه وه موجوده. تیرا دره 2018 کې وسلوالو نه پاکه کړل شوه او کډوال ورستانه شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2013 کې د 15 مینې بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او تیرا دره کې په لومړي وار د پولیسو تاڼې جوړې شوې. په دې سیمه کې د انتظامی ډانچی او د بنیادی اډانې جوړولو لپاره کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگیشتا. اوریدونکو د اکتوبر پر 15 یعنی پرون د سپینې لکړې د نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د بلوچستان د پښین ضلع نابیناو د دې ورځې په مناسبت لاریون وکړل او حکومت یې وغوښتل چې هغوی ته د ژوند اسانتیاوې ورکړي. د پښین د ولسي خیرخېګړې ادارې او چارواکي مشالډو ته ویلي د نابیناو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. له رسمي شمیرو سره سم په پاکستان کې د نابینا کسانو شمیر شاوخوا 100,000 دی. نور حال د مشال ریډیو د خبریال صدمت شبنم په دې رپورت کې چې د پښین دی ونابینا لاروینوال په یو زمزمه پیل کی.
لسم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا لاریون وسو. هغوی له حکومت وغوښتل چې دوی ته دې د ژوند هر ډول اسانتیاوې ورکول سي. دا یادې سیمې یوه نابینا سبحانعلي مشالډو ته وویل
موږ دا ورځ لمانځو د حکومت سره دغه مطالبه لرو. پښین کې موږ پرایمری سکول نه لرو. حتی هغه بنیادی چې کوم تعلیم دی د هر شهري چې هغه ته به بنیادی تعلیم وي موږ سکول نه لرو. موږ سینټر نه لرو. موږ کمپیوټر ته لاسرسی نه لرو، هنر ته لاسرسی نه لرو. اعلی تعلیم خوبونه به زما په خیال په پښین کې یا په بلوچستان کې ګورو چې کله زموږ غپرسي.
په کوټه کې استوګن یو نابینا اجی شفیق العالم مزوریار د پښتو ژبې شاعر دی او یو شمیر شعري مجموعې چاپ دي. نوموړي مشالیټو ته د خپل ژوند کیسه وکړه چې سترګې څه ډوله دیده بې برخې سوې.
زما د کوشنونی د ژوند درې میاشتنۍ اوه چې په دغه حال کې هغه د سترګو عمومي بیماري چې په کوشنیانو کې پیدا کیږي، سترګې سرې سي وپړسیږي، اوښکې وچوخړې کوي، لچ ورته وایي موږ. نو هغه ناجوړي وه چې هغه څه مشکله ناجوړي نه وه، خو مسله د کم علمۍ او د کم پوهۍ وه. په کلي کې وو، نو د ښځو خپلې کوډې او یا ټوټکې چې ورته وایي هغه یې راباندې استعمالولې. زموږ انا یعنې د پلار مور ته چا سلا ورکړې وه چې په دغه سترګو کې نیلتوتیا ورواچوه. نو هغې چې نیلتوتیا پکې راواچوله، زما سترګې د بینایي له لاسه ورکړله.
مزوریار مشال لیډو ته وویل چې د پخوا په پرتله اوس حکومت د سپینې لکړې ورځ لمانځل له پامه غورځولې ده.
سپینې لکړه پخوا چې بیخي ډیر اهمیت ورته حاصل و، تر دا حده پورې چې صدر، وزیر اعظم او د څلورو صوبو وزرای اعلیو، ګورنرانو او د ټولو ضلعو یا د اکثرو ضلعو ډپټي کمیشنرانو به په دغه ورځ باندې پیغامونه جاري کول او د نابیناو چې کومې ادارې وې هغه به پروګرامونه کول، او له دې څخه علاوه به د سوشل ویلفیر اداره هم فعال رول ادا کوي. نه به صرف په دا پروګرامو کې شریکېدله، بلکې و د نابیناو و ادارو ته به ښه په زړه پورې ګرانټ هم ورکوي چې دغه ټول شیان له بده مرغه اوس له نظره غورځېدلي دي.
د پښین د سوشل ویلفیر وغړي عبدالصمد ترین مشال لیډو ته وویل چې هغوی د نابینا خلکو د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
کوم د دې رجسټریشن چې دی د معذور ډیسه بچو ته وایي دا مرور کړي دي، او سره سره د دې چې کوم داسې خلک یېسته هغه موږ و پنځه کم سپورت پروګرام ته ویلي دي، پاکې د دې پیملې چې دي هغه موږ ورته ویلي دي، هغه مرسته هم سره کړې ده. داسې ډیسبل هم په دې کې ستا چې پښه نه یې شي نه یې نابینامې ډیسبل هم یې هغه د پاره موږ دوی ته ویلي که تېر لاس یا پښه شی ورلګوي هر شی موږ درکوو. اوس زموږ سره پروګرام راغلی د بلوچستان او میډیومنټ فنډ چې زموږ صوبې چې پر عربو کې بینک تور کړي، بیا د هغه پرسنټیج دي به په هغه موږ د خلکو علاج کوو. باقي موږ دوی ته ویلي دي چې وروره که په تېکې خدای مه کړه د کینسر والا، د زړه والا، کلسمیا والا، ایبیټاسټس والا دا تر بیماریانې د دې علاج موږ ته مفت درکولو دي پاکستان په هي هسپتال کې. دا کوشش کوو چې موږ د لیس کول خلاص کړو. دا موږ روان کړي دا سیستم انشاءالله خدای کړو روان کړي شه دا موږ د لیس خلاص.
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1928 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. شپږم اکتوبر 1928 میلادي کال کې امریکي کانګرس یو بیل پاس کړ چې د هغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول شو چې هغه دې هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې ورځ لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول شوه. په پاکستان کې په 1931 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته HR 250 نوم ورکړي، ځکه خو اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د اکتوبر 14 بیا د قدرتي ناورینونو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د نړیوالو هیوادونو غوښتي چې تر 2030 کال پورې وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکولو چارې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ دوبه بارانونو او سیلابونو د حکومتي ودانیو تر څنګ ولسی املاکو فصلونو ته درانه تاوانونه واړول. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د ناورینونو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. تفصیل زما د هارون بچا په دې رپورټ کې چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د وروستیو سیلابونو تاوانونه یې ګاللي دي.
یو جرب بیا ځمکه موړي هغې مانه تقریبا پنځه شپږلو کرپو بوټي مو جوار مې کری هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو داسې سیلاب د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلی
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شو دی کوم چې د کومراټ علاقې دي کلکوټ پاتراک ماشومان اوس په ټینټونو کې سبق وایي
زموږ شپږ و ډیم وو دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه دیرش اربه ډالره یاده کړې ده شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و هلته د همدې میاشت پر درویشتمه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوي تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلی دی د پېښور پوهنتون د ماحولیات او زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکي د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویلې کېدو خطر سیوا کړی دی نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري
دو سال اخداس گلیشیر دی په شمالی علاقو کې دا ویلې کېدل شروع شوې دي چې څونه د تودوخه د درجه که نړیوالې کچ باندې وي او که په ملکی کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا به نور هم زیاتېږي په هوا کې دا کم ذرات چې دي د نور دا شعاګانې دا ځان ته مرکوز کوي او دا گلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعه جوړه شوې ده د ویلې کېدو بارانونه زیات شي گلیشیر اوټ برسټ شي سیلابونو خطر ډیره زیاته شي په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده څونه مونږ دا ډیمونه زیات کړو دونه به مونږ د سیلاب د ریسک په کمېدو کړو
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمی بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړې مشال لوړی ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي
30 کیلومیټر پورې پکې گلیشیر ستا په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار ګول گلیشیر چې دی نو آغاز ما خیال 8 کیلومیټر نه بره دی د دې د خطرې په حواله باندې موسمیاتو والا چې کوم انجینیر زموږ سره وي هغه په دې باندې مونږ ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم مونږ یو ځای کې کار عملا شروع کړی دی په دې کې 10 ډیسټرکټ چې هغه د گلګت بلتستان شامل دي او 10 ڈسٹرکٹ چیری آغا دا خیبر پختونخوا دی عملی کارونه چیری آغا چلور پنزز پا چترال کی روان دی مٹلتان اتروڑ گبرال او مانکیال ترجیحی بونه دنوبانی دی کار کئی یو 2 سال دی یو 5 سال دی یو 10 سال دی یو طویل مدتی چیری آغا 20 سال دی
دا چې موسمی بدلون او لوجه د بے وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي
دا موږ سره زمونږ هر وخت په کنټیکټ کې او کومه د داسې محسوسېږي چې دا گلیشیر مات شو نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتی کې راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکی د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګي لګي دا روان شو په والیوم کې کمی او هغه نقصان نه کیږي دا چې موږ دا غنه چې کوم لاندې آبادیانی د مخکې نه د دلی حکومت پتو هغه خلک د خپل کورونه محفوظ مقامات ته ولاولی بوږه ټول سبکی 184 مختلف مقامات داسې وګټ کړی دي چې هغه ځات حکومتي کالجونو دي یا سکولونو دي چې هغه په محفوظ مقام کې دي الته سیلاب بلا نقصان نشي رسولي په اوچت محفوظ کې دي زموږ ارلی وارننګ سیستم زموږ د خلک چې ډېر اکوریټ نه دي خپل شبی د پاره خومغه یو کانسپټ ډیولپ کړی دی، خو د بجټ د نشوالي د وجه نه اغله امپلیمنت شوی نه دی.
د پی ڈی ایم اے مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15 مې چې په صوبه کې بارانونه او ورپسې سیلابونه راغلل، د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو ترڅنګ شاوخوا 4900 کورونه زیانمن شوي، 308 کسان وژل شوي او 308 شپېته نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یا یمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړل نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه.